جوانی بشنوه از پدره
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغ لاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو بحث روان دی. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ویاندې سامنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ایز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکیلتیا لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له 1 تر په بخښنې سره له 3 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخته زیاته شوې ده او د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د بنگلاديش په بریا سره پای ته ورسېدله. بنگلاديش په دغه لوبه کې د 425 منډې وکړې او په دې سره د افغانستان ټیم ته د 600 ډیرو زیاتو منډو هدف وټاکه، په دې چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم تر 200 ډیر زیات سکور کړی وو. په دې ترتیب د بنگلاديش لوبډلې د افغانستان څخه د ټیسټ لوبه په 546 منډو باندې وګټله. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. د سر راپور موده دی چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو باندې بحث روان دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د قحطیو لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې له 3 میلیونو افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومانو دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې
زوی مې. په دغه سیو شرایطو کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو موثریت څنګه دی؟
هیوادونه د دروازې لیاري یا د پسپنې لیاري او د پری مرستو لیاري بس یو ټوب تل نه رسیدي. دا دی
ژوند نور رپورټونه به هم تاسو ته خبرو کوله. هغې ډلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ.
نو مې چست اتو تاکتیکسکو یادرنو اوروژه переместим на белорусскую территорию. Это произошло.
کولی شي د پروګرام تر پایله موږ سره پات شي ځینو نور جالب او مهمه طالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري آژانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغند، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه باندې وروستي جزئیات فریدې سیال راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني. فریده جان زموږ غږ کاورې، فکر کوم د تاسو په مایک کې څه ستونزه ده. هیله کوو چې دغه تخنیکي ستونزه زر رفع شي. البته په خبرونو کې مو هم واورېدل او په راپور کې هم دغه ټکي ته اشاره شوې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی بحثونه روان دي چې څنګه وکولی شي د ښوونیزو ټولګیو په تېره بیا هغه چې محلي ټولګي دي او د یونیسف لخوا تمویلېدل د هغوی ممکنه پروګرامونه څنګه دوی ته وسپارل شي، همدارنګه مهالویش او نور عملي لارو چارو باندې به هم بحث رواني. د فریدې سیال فکر کوم د مایک څه ستونزه ده، غږ سم نشوم اورېدلی. ور به شو بل پروګرام بل رپورټ ته، تر هغه پورې به د فریدې سیال رپورټ هم تخنیکي ستونزې رفع شي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له دیت کمخت سره مخوي. دغه شبکې د جون میاشتې په ریپورت کې راغلي کڅه هم پروانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وايي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د بده سال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو تا ارتیا لري. لیما سپیشل دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته لیدون کاوریدون کوته. په افغانستان کې د طالبانو او د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمیر اوسیدونکي بیړني او بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلی دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کېږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کېږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړې ده. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. له دې ډلې د ختیځ لغمان اوسیدونکی شاکرلا چې لاسي کراچی چلوي وایي د کور ګزارۍ په ډېرې سختۍ کېږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومانو دلته د مکتب نه پاتې، سبق نه پاتې، دلته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېږم دا مې دلته ځان سره اشاره کړی ده. پرون هم شل روپۍ پټول راځي کار کړی ابدار زمم روزګار پاتې.
ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. ستانګزای صاحب
کوم لیما سپیشلی و چې د قحطۍ په ارتباط یو ریپورت له موږ سره شریک هغه دا چې د راپورونو په اساس د جون تر دسمبر پورې به په نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوراکي توکو له شدید کمښت سره مخ شي. البته دا د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداری د سیستمونو د شبکې د راپور وړاندوینې وي. په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرق حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بینلی موسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید وودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي.
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي هلته شل کاله 15 کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې په ټولنیز مسایلو کې په فرهنګي چارو کې بیا نو یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي د ټول شیان که څوک هلته تاثیر کړی وي که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه دي چې د دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول دلته مړ شو خښ شو دلته په دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي هواره دي یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب که وضعیت همداسې دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجود د دنیا قرار درلودل شرق او غرب په دې باندې متفق وشي افغانستان ډېر اورېدلي دي باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته یا تباه شو یا چور شو یا په دسیسو کې سره ډوب شو او بیا هم هغه فقر پات شو خلکو ته د بېچارګي پات شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي بیا بل ورځ په نوم جګړه دي یو ورځ دی دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو ټول سره یو ځای یو که ملت یو که نه یو حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرق حافظي و د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشری مرستو د معاصریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو او همدارنګه د مهالویش او عملي اقداماتو په لارو چارو باندې له هغوی سره بحثونه روان دي. د یونیسف افغانستان ویاندې سمنتا مورت له قوله راغلي چې تر هغه مهاله به یې دغه سیمه ییز ښوونیز ټولګي فعاله وي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سم دستي په دې اړه څه نه دی ویلي. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني فریده جانې، هیله ده چې اوس غږ سم وي.
مننه ستانه ګزای صاحب. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له قوله راپور کړی دی چې د 15,000 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي دی چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت روسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې څنګه دی ویلي. پولیټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور کړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرتیا ورکړې و چې په ښوونیزو پروژو له خلکیا څخه دوی لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی و. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویاندې سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ویلي دی چې یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی او طالبانو حکومت د خونو روزنی وزارت د دیش منی قدردانی کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نو موري د خپل خبرو په برخه کې ویلي د لپاره چې د ماشومان په ذکر کې د هر راز خند او زند مخونی ول شي د ډیر اړینه ده چې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو ته هر راز روزنیز پروګرامونه وسپارل شي او په استراتیژیک ډول باندې د هغوی د هر اړخیزو ارزونې او د ظرفیت لوړولو ته پام لرنه وشي. او موږ غوښتل چې په اړه د طالبانو د حکومت د خونې او روزنې وزارت او همدارنګه د طالب چارواکو نظر و پښتو خو غوي تر دې د مزبوک پښتني ځواب نکړي. طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسي د شپږم ټولګیو د شپږم څخه پورته ټولګیو څخه انجونی لسته کړو راګرځولې دي. همدارنګه د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د انجونو په زده کړو باندې بندیز ولګو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ویلي دي چې د 15 کورنۍ او غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د هغو سیمو لپاره چې لري پرتی دی او ځکهونکي خوندي او ترلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړی دي. په دې ټولګیو کې 15,000 زده کوونکو ته زده کړو ورکول کیږي چې 300,000 یې انجونی دي.
ازادي رادیو نه دغه خبری مجله ګوریاو اوري.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
آزادی رادیو د خبری مجله ګوره او رای کولای شي د آزادی رادیو خبرونه په څلور ساعته د نړۍ هر ځای کې چې آسی د آزادی رادیو له ویبپاڼې واوري. وربه شو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته ویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې او بیا فیصد نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بل سال کې د چي د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سي پي جي په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2023 کال رئیس د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستي شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستي جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه سی پی جی د افغان خبریالانو سره چې د هیواد بهر د مرستو خبره کوي، خو یو شمیر افغان خبریالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وایي په تیرې څه باندې یو نیم کال کې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او اقتصادي ستونزې هم له بخوا زیاتې شوې دي. د دغه افغان خبريال وای په پاکستان کې لسخت ستونزو سره مخ دی او نشي کولای پاره مخبل شون ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستو اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خبره شوی راپورونه تر ډیره نمایشي بولی. هغه ازادي لري د موبایل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د جون په 14مه په خپل نوي راپور کې وویل هغه خبريالان چې د 2020 کال را په دې خوا د طالبانو د ظلمونو او تاوتریخوالي له امله جلا وطني ته مخه کړې ده دوی ورسره مرستې کړې دي. دغه کمیټې په خپل نوي راپور کې زیاته کړې ده دوی یو بیا ځله د جلا وطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ازادي راډیو نه خبری مجلې ته غواګست کولای شي. دغه خبری مجله همدارنګه په فیسبوک کې د شیبه په ژوندۍ توګه هم وګوري. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو وګورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وی برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سن پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي،
لومړی برخه بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړی برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سن پیټرسبورګ لغونډې څو ساعتونه تیر شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو سرګند کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوې چې کرملین پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل،
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نږدې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 15,528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2,150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 1,160 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي.
اوس به هم مارینا خان درو پیژنو، یو افغانی الاصل بریتانوي چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلي دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونه کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه کلی رنگ ډیر ذکر نه کیږي. اسرار علم مومند د اسوشیټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مې په 23مه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم لدا کار شروع کړ نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندگی څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکه با اختیار کړو، ځکه چې ماته پر دې اړه ډیر پیغامونه راغلل. نو له دې قبل زما اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایات څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خدا محال د نوموړي سره څه باندې څلوېښت مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مرینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
مارینا خان مو پیژندل چې په لندن کې د افغاني جامو او سنگارتوکو کاروبار لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ورسته مطلب هم سپورتي خبرونه دي.
سلامونه مې ومنئ. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لویوازنی ټیسټ لوب کې افغانستان ته د 1546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د سیالي نن په څلورم ورځ پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼې کې چې بنگلاديش تر سره کړې وه 302 منډې کړې وې، په دویمه پاڼې کې بیا 425 منډې وکړې، خو افغان لوبډلې په جواب کې په لومړۍ پاڼې کې 146 او په دویمې پاڼې کې 115 منډې وکړې. هیڅ افغان توپوهونکی په دې بریالی نه شو چې حتی کومه نیمه سلیزه ترسره کړي. د بنگلاديش توپوهونکی نجم الحسین شانتو چې په دواړو پاڼیو کې سلیزي وهلې وې د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یوازنی افغان لوبغاړی چې په دې سیالۍ کې نسبتا ښه وځلېد هغه نجات مسعود و چې هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولې وو. د لوبې تر پای وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیالۍ د ماتې اصلي لامل دا و چې افغان لوبډلې تر 2 کلن ځنډ وروسته ټیسټ سیالۍ ترسره کړه. د هغه په باور چې څومره دوی په دغه سیالۍ کې ډیر لوبېږي نو هماغومره به زیاته تجربه ترلاسه کوي او ښه پایله به ورکوي. په درېیم ورځ رحمت الله شهیدی چې په سر لګېدلی و هغه وخوږېد. بې پر ځای بهیر شاه محبوب نن توپوهنه ترسره کړه، خو هغه هم یوازې و منډې جوړې کړې. اخوا د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه ترنامه لاندې د پیل شویو درې ورځنیو سیالیو پایلو بدن ترسره کیږي. پایلو به ته د مسینک او امو لوبډلو لاره موندلې ده. مسینک لوبډلې چې د دې سیالۍ پچه ګټلې ده توپوهنه یې غوره کړې ده. د وایره ده چې د امو په لوبډلې کې پخوانی افغان ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدی هم لوبه کوي. او د افغانستان د فوټبال د 10 کلن ځوانانو ملي لوبډلې 13 ورځ د ایران پر وړاندې په یو سیالۍ کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د آسیا ملتونو جام او نړیوالو مقدماتي سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه، افغان لوبډلې ماتې پکې وخوړه. که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د دوه ګولونو تر خوړلو وروسته لومړی ګول تر سره کړ، خو بیا د لوبې تر پایه پورې ونه توانېدل چې بل ګول ووهي. د ورده چې افغانستان په بی ګروپ کې خپل را روانه دوه سیالۍ له جنوبي کوریا او قطر هیواد سره ترسره کوي.